معنالری د یو چا لپاره چې عمیقا وجود نن آرام دی، مقابل لوري اخلاق څه معنا لري، مقابل لوري امنیت څه معنا لري، د مقابل لوري ځواب هو او نه څه معنا لري، دغه ټول سوال لاندې راځي. تاسو به یو اړخ نشي را کنټرولولی دغه، ځکه چې له دې اړخه دی جدي محروم دی. دی شوی دی لکه یو وحشي ژوی. دا ډېره طبیعي ده، غرایز څومره سرکوب کېږي د فرویډ نظر سړی نه وحشي ژوی جوړوي، او دومره سړی نور بیا کلکیږي چې نور بیا په هیڅ ډول واقعي غرایز باندې نه بندېږي. واقعا نه ګوري چې ښه زه غواړم چې سره رابطه ونیسم، هغه څوک وي باید فکر کوي چې ټول زما په ذهن کې تعریف شوي دي، کنه داسې دي داسې دي داسې دي داسې دي، دا تلیفون د کوم دن راغلي دي، محرومیت نه راغلي دي، ټول دې طرف ته عمیق محرومیت موجود دی، نور بیا واقعي لیدلوری منځ ته نه راځي، مقابل لوری نه تعریف کېږي، فقط مقابل لوری وي باید جنسي، او د جنسي اشباع لپاره باید وکارول شي، هیڅ شی نور پام کې نه نیول کېږي. تاسو چې دغه د هلکانو ادبیات وګورئ ټول د څه نه ډک دي، هغه توصیفات چې د نجونو نه کوي معمولا معلوم دي چې د محرومیت توصیفات دي، ټول هماغه شیان دي چې دوی په خپل ذهن کې حل کړي دي خپل ځان لپاره. او دا څه وخت کېږي؟ کله چې بل څوک څوک نه مني یوازې ناست دی خپل ځان سره، د شپې څوک نه لري یوازې ناست دی خپل ځان سره، یوازې مجازي دنیا ده او تخیلات دي، همدغه ده چې پردې جوړوي، پردې جوړوي، حجابونه جوړوي په ذهن کې، بالاخره د واقعیت نه ډېره فاصله اخلي. همدې لپاره د مینتوب یو بحث چې په علمي ډول تاسو مطرح کوي عمیقا تخیل دی، هماغه تخیل دی چې کله دوی دواړه یو بل سره ډېرې مینې لري، ړنده دي یو بل ته، کله چې واده وکړي یو میاشت وروسته ګوري دا واقعا بل شی دی، دغه تعریفونه بدل شي، ټول کسان بدل شي، ټول ذهن واقعي ګرا شي چې ښه ما چې کوم ډول په ذهن کې تعریف کړی و دا خو هغسې نه ده، او مقابل لوری هم دغسې. دا هغه خرافاتي وضعیت دی چې د فشار له وجې نه منځته راغلی دی. که تاسو څوک پرېږدئ چې واقعي بیني وکړي، دا د عقلانیت ضرورت لري، عقل وده وکړي باید چې څوک واقعي بین وي. عقل وده نه کوي په دې ټولو نه کوي، عقل چې کله وده نه کوي طبیعي خلک تخیلي دي، انتظاعي دي. لږ تر لږه د دوی لپاره ذهني تعریف د روابطو، ذهني تعریف د مقابل لوري، دغه فاصله چې د نجونو د هلکانو تر منځ راغلی ده، جنسي مسائل، دا ورته ذهن هم روښانه شي. بالاخره داسې پاتې نه شي چې یو غوټه وي چې دوی پسې شپه ورځ سرګردانه یو وګرځي.
خوګوریدون کو داتان نسنګ محمد تل پېته رسیږي تر بلې خبرونه مو په لاس پرم.
نیما نړۍ د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړون کې مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په روانه خبرونه کې حمایوي مرکزونو یادامن کورونو ته ورځو، له هغو ځانمنو خصو سره چې دې کورونو ته پناه راوړي، عام خلکو او د دې مرکزونو له مسولینو سره خبرې کوو. هله د تر پای را سره ملوسی. زه مسوده نیازی یم. خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د احکامو په اړه څومره پوهیږئ؟
د تاوتریخوالي د جرمونو د محکومانو مجازات، تعلیق، عفو یا تخفیف کېدای نشي. دوه څلوېښتمه ماده د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون.
قدرمنو اوریدونکو، شلترونه یا دامن کورونه د هغو ښځو او نجونو لپاره جوړ شوي دي چې د مختلفو عواملو له مخې د تاوتریخوالي قرباني شوي او مجبوره دي چې خپل کورونه پرېږدي. د امن کورونه له 1902 کال راهیسې په کابل او ولایتونو کې فعالیت کوي چې د یو شمېر غیر دولتي بنسټونو په مرسته د ښځو چارو وزارت په چوکاټ کې کار کوي. په ټول افغانستان کې 28 دامن کورونه دي چې 15 یې په مرکز او نورې په ولایتونو کې موقعیت لري. په سر کې مو د ښځو چارو وزارت د حمایوي مرکزونو له مشرې نازی فیضی څخه د دې مرکزونو په حق له پوښتلي. نوموړی د ښځو پر وړاندې د ځینو زړه بوګنونکو قضیو د حل یادونه هم کوي چې د دې مرکزونو په مرسته حل شوي دي. حمایوي مرکزونه د هغو ښځو لپاره جوړ شوي چې له تاوتریخوالي سره مخ کیږي. هغه مېرمنې چې له تاوتریخوالي سره مخ کیږي د حوزو، ناحیو، بشري حقونو، فاميلي محکمې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي څارنوالۍ او خپل د ښځو چارو له لارې امن کورونو ته مراجعه کوي او د مشکل تر حاله پورې په دې مرکزونو کې ژوند کوي. موږ په دې مرکزونو کې حقوقي او رواني مشاورین او وکیلان لرو چې له میرمنو سره مرسته کوي. میرمنې چې موږ ته مراجعه کوي کادر سي معلوم وي، له کورنۍ سره اړیکه نیسو، لومړی د دوی په منځ کې منځګړی توپ کوو. که کورنۍ سره یې روغه وشي بیرته یې خپلو کورونو ته لیږو، او که حقوقي مشکل ولري د محاکمو له لارې یې حلوو. زموږ په حمایوي مرکزونو کې تقریبا له 300 تر 400 پورې قضیې موجودې دي. په دې مرکزونو کې د تاوتریخوالي ډیرو مهمو قضیو ته رسیدګي شوې او مجرمینو ته یې سزا ورکړل شوې ده. لکه د سهارګل قضیه چې په بغلان ولایت کې شوې وه، د پیښې عاملین یې ونیول شول، اوس په زندان کې دي. او همدارنګه د لال بیبي قضیه چې ډلایز جنسي تیری پرې شوی و. موږ په کابل کې د امن یو کور ته ورغلي یو، او له هغو ښځو سره مو مرکې کړي چې د مختلفو عواملو له امله دلته راغلي دي. د دې ښځو له ډلې یوه هم 23 کلنه سرتاج بیبي ده چې د ژوند ناخوالو یې له شونډو مسکا اخیستې وه، او داسې معلومېده چې د زمانې جبر پرې ډېرې سختې راوستلې وې. د خپل ژوند له غمه ډکه کیسه یې کوله. ویل یې ډېره وړه وه چې مور یې د ماما زوی ته ورکړه، او کله چې خپل نامزاد مړ شو د سیمې د رسم پر اساس یې دا خپل موتاد لور ته په نکاح کړه.
زه وړه وم، د اوو کالو وم چې مور مې ورکړم د ماما زوی ته. بیا چې هغه هلک شهید شو، زه د لاسو کالو وم. بیا نور ورونه وو، هغه چرسي په ډرې، او خوښ مې نه وو چې ما دې سره واده کړی وای، خو زه بدل وم. ورور مې وویل چې ته بدل یې، باید مجبوره یې چې ته واده وکړې، ځکه چې ما ته بیا خپله ښځه نه راکوي. بس ما قبول کړ. اوس هر وخت ما زه ویلم ته کول ما سره ظلم کول، بس زه د کور نه باسلم، ما د اولاد خاطر نه تلم، د کور نه نه وتم. په زور یې وباسلم، سر ویښتونه یې کش کړم، ویزه مانی په کار لاړم، د ورور کره درې کاله ورور وساتلم. بیا مې ویلې بدلې مې ما په سر تومتونه کولې، ورور ته یې ویر کړم. بس ویلم بې ټکولم، بې ډېر ظلم یې ما سره کول.
سرتاج بیبي دوه ماشومان لري. اته کلنه لورې له دې سره په امن کور کې ژوند کوي، او زوی یې د نوموړي په وینا شپږ کاله مخکې خاوند ترې بیولی، بیا یې نه دی لیدلی. د نوموړي په وینا کله چې خاوند په خپلې خورزې مین شو، نو دا یې د پلار په کور کېنوله او هغه ترې لاړ. د لیورونو او وریندارې له ظلمونو وروسته دا مجبوره شوه چې امن کور ته پناه یوسي، او اوس دوه کاله کېږي چې دلته ژوند کوي.
بس راغله مېړه مې، هغه بام را غوکه. بس مور مې چې وه زخمي شو، مړه شوه، ورور مې زخمي شو، زه وتښتېدم، د مسایو په کور ننوتم، او لور زوی رانه یوړل. شپږ کاله کېږي درې کاله ورور وساتلم، بدلې مې ما په سر تومتونه کولې، ورور ته یې ویر کړم. لیورو ما سره ظلم کول، ما رضاف وکړه. بس بیا مې لیور اته میاشتې بندي کړو. بیا زه ورور ته لاړم، ورور مې چې تسلیمي واخیسته، هغلته مې لیبغا طبي بدلې چې بیا ولې راغلې ته. بیا دې خو کور نه وباسلم، ماما کرم یو کال تیر کړو. بیا غونه پټه راغلم، ماما مې زه نه پرېښوم، نه مې ماما پرېښوم، نه مې یاب کې پرېښوم. ستا دوه کاله کېږي خانی امن کېیم، زه سرپنا نه لرم، او که لاړه شم پختیا ته ټول طالبان دي، هلته ما سنګساروي، زه ډارېږم.
یوه بله میرمن چې شپږ دېرش کاله عمر یې درلود او نه یې غوښتل نوم یې واخلو، ویل یې خاوند یې له خپلو وریرونو سره دښمني لرله، او په پتو کې یې خپله وړه لور ورکړه، خو لور یې راضي نه وه. نو خاوند یې په دې ډېر ظلمونه کول چې ته دې لور لمسوې. یا د میرمن وایي په همدې خاطر یې خاوند له کوره وایستله. خاوند مې ډېر زیات تاوتریخوالی راسره کاوه، ډېره به یې وهلم. زه 15 کلنه وم چې واده شوم، خاوند مې ډېر ظلم راباندې کاوه. بیا یې زما لور په بدو کې خپله وراره ته ورکړه، خو لور مې راضي نه وه. څو ځلې د ځان وژنې هڅه وکړه، بیا مې دولت کې عریضه وکړه، او لور مې له هغه سړي څخه طلاق واخیست. په همدې خاطر مې خاوند په چاقوګانو ووهلم او له کوره یې وویستلم. ډېر ظلمونه یې راباندې وکړل. څلور اولادونه لرم، دوه لوڼې مې له ما سره دي، یو زوی او لور مې له هغه سره پاتې دي. دومره ظلمونه چې ما سره شوي په دنیا کې به چا نه یې لیدلي. میرمن جمیله چې شپږ میاشتې په امن کور کې تیرې کړې دي، وایي خاوند یې وفات شو او لیرونو یې د ورور د مرګ پړه په دې اچوله. خو نوموړې وایي زه بې ګناه یم، او دا چې ژوند ته مې خطر و ځکه د امن کور ته راغلم. اوس نوموړې غواړي یو ځای کار وکړي چې خپل ژوند ته مخ بوځي.
لیورو مې ظلم راسره کاوه، تومات یې راباندې ولګاوه، زمن مې راته توشي، زمنو ته مې اوس مختار ورکاوه چې مور تسلیمي مانه خوې، مورم کور ته رانه ولې، مونږ یې مړه کوو. کمین یې راته نیولی، زه ځم ځتي له موټره تېر کات شوم چې زنګ ورته راغی، زم ځتي وډاره شوم تېر کات شوم لاړم دې خور کرم. مشکل مې اوس حل سوای ده. په لیورو مې عریضه وکړله، لیورونه مې راوغوښته، خاطر کړه خاطرات نشتک وتی راته لګولې چې مونږه کار نه ورسره لرو. وکیل مې درلوده، سره وګرځېدله. په اوس دا غلرم چې چیرته یو ځای کار وکم، په پخو ودرېږم تر څو به دې در بدرېم.
په افغانستان کې د امن کورونو ته یو شمیر خلک په ښه نظر ګوري او وایي چې دا د متضرر ښځو لپاره چې د تاوتریخوالي له امله له کورونو تښتېدلې مناسب ځای دی، خو یو شمیر نور بیا له دا ډول مرکزونو سره حساسیت لري او دا د خلکو له دود او دستور سره په ټکر کې بولي. راځئ په دې اړه به د یو څو هیوادوالو خبرې واورو.
زما نوم احمد بلال عمری د کابل اوسیدونکی. زما په نظر د امن کورونه په واقعیت کې امن نه دي، ځکه چې دلته ځینې مشکلات او اخلاقي فسادونه کیږي چې باید دولت مخنیوی وکړي. همدا ډول افغان نجونو او ښځې ته زما پیغام داده چې هغوی مخکې د دې نه چې امن کورونو ته لاړ شي باید خپل مشکلات په خپل کور کې حل کړي. حکومت باید د دې په ځای چې امن کورونه جوړ کړي باید د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي اصلي عوامل پیدا کړي او هغه د منځ نه ووسی.
نوم مې ملکه ده، د کابل نه. افغانستان کې ښځې له ډېرو مشکلاتو سره مخ دي او د امن کورونو ته اړتیا لیدل کېږي. خو دا د امن کورونه چې دي، حکومت باید دې ته ډېر پام وکړي چې امن سي او هغه ښځې چې له بهره دلته راځي دلته اوسېږي باید د دوی مشکلات هلته حل سي، نه دا چې ډېر شي.
نوم ما سید سلیمان احمدی.
زما نوم سلیمان احمدی ده. هر میرمن چې امن کور ته راځي خامخا مشکل لري او لا تاوتریخوالي سره مخ وي. زما په نظر امن کورونه د ډول میرمنو لپاره مناسب ځایونه دي. ځینې خلک د امن کورونو په اړه بد ذهنیت لري، خو د افغان دولت په شمول ډېر سازمانونه د امن کورونو څارنه کوي او څوک نشي کولای په اسانۍ دې مرکزونو ته لاسرسی پیدا کړي.
حمایوي مرکزونو ته ورتګ او له متضرر ښځو نه د دې گزارش جوړول ستونزمن او وخت نیونکی کار و. له درې اونیو ځنډ وروسته موږ وتوانېدو چې دې مرکزونو ته لار پیدا کړو. هغه میرمنې چې په دې مرکزونو کې ژوند کوي ډېری دا اجازه نه لري چې هغه ستونزې چې په دې مرکزونو کې موجودې او دوی ورسره مخ دي موږ ته ووایي. د همدې محدودیتونو په نظر کې نیولو سره موږ ونه کړای شو چې د دوی د ژوند ځینې ستونزې هم رابرسېره کړو. خو دا چې دا موضوع له حقوقي پلوه څنګه ده، هغه ښځې چې تاوتریخوالی ورسره کېږي او له کوره تښتي، دې ډول مرکزونو ته څومره اړتیا موجوده ده او ولې خلک دا ډول مرکزونو په خلاف دي؟ د حقوقي چارو کارپوه شهلا فرید وایي: له حقوقي پلوه تر 1993 کال پورې موږ د امن کورونو په تړاو کوم قانون نه درلود، خو په 1994 کال کې د افغانستان د ښځو چارو وزارت لخوا یوه مقرره تصویب شوه چې د دې مقررې مطابق امن کورونو حقوقي اړخ پیدا کړ. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ډېرېدو په خاطر د امن کورونه یو ضرورت دی، خو دا چې د دې کورونو پر وړاندې د عامو خلکو نظر ډېر منفي دی، دا د ښځو چارو وزارت کمزورتیا ده، ځکه ټول حمایوي مرکزونه د انجوګانو لخوا تمویلېږي. که د ښځو وزارت د امن کورونو مسؤلیت اخیستی وای او اسلامي قوانین یې پکې پلي کړي وای، نن به دا ډول منفي عکس العملونه نه وای. خو زه دا نشم تاییدولی چې په حمایوي مرکزونو کې فساد موجود دی، او دا هم نشم ویلی چې ټول حمایوي مرکزونه له فساد څخه پاک دي. شاید ځینې مشکلات موجود وي. د هیوادوالو په خبرو کې مو واوریدل چې ځینې ویل امن کورونه د میرمنو لپاره مناسب ځایونه نه دي. موږ دا موضوع د حمایوي مرکزونو له مشرې نازی فیضی سره مطرح کړه. د نوموړې جواب وو: دا چې ځینې خلک د امن کورونو په اړه بد نظر لري چې ګویا دا بد ځای دی، زما په ګومان دا خبرې هغه خلک کوي چې له خپلو میرمنو سره ظلم کوي او هغوی هم د ظلم له امله دې کورونو ته پناه راوړي. موږ ډېر زیات د امن کورونه لرو چې ځانمنې میرمنې پکې ژوند کوي. دې مرکزونو ته هیڅ نارینه نشي ورتللی. په دې مرکزونو کې داسې میرمنې هم ژوند کوي چې حمل لري او د تاوتریخوالي له امله دلته راغلي دي. ځینې میرمنې د شپې لخوا ولادت کوي، نو کیدای شي غږ یې لوړ وي یا غلمغال وکړي. یا ځینې میرمنې رواني ناروغي لري چې کله کله حتی د شپې لخوا هم نارامي کوي، او ځینې وخت د شپې لخوا د حوزو له لارې دې مرکزونو ته میرمنې مراجعه کوي. خو دا ډول حالتونه په استثناءاتو کې راځي. دا چې ځینو خلکو ویلي چې دې مرکزونو ته د شپې لخوا د تورو شیشو موټر تګ راتګ کوي، دا خبره زه ردوم، ځکه موږ خپل دود او دستور لرو او یو اسلامي هیواد کې ژوند کوو، نو ځکه زه دا خبره په کلکه غندم.